احمد شیبریم دا سجی رادو دے سات پخپرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم. د افغانستان کورونی رسنیو نن د کابل په لوی دیسک د کمپنی په سیمه کې د اور د لګیدو د وی پی ش راپور ورکړی دی. عیني شاهدان وای دا اور د پنځمه ناحیه د لرګیو په پلور انځیو کې لګیدل دی. تر اوسه د دې پیښې د تلفات او مالی زیانونو په اړه جزئیات نه دي خبر شوی. قزاقستان د بشری مرستو یو لوی جو په افغانستان ته واستوله. دا استانه ټایمز رسپانی د راپور لمخي په دې مرسته کې چې وزن یې څه باندې 200 او 180 دی، کمپلی خیمی بوره غوښه کنسارو او وړه شامل دي چې د اورګاډي په وسیله افغانستان ته پرون استول شوې دي. راپور زیاتوي چې د مرسته د قزاقستان د بیړنیو حالاتو د وزارت او د دې هیواد د نړیوال پرمختګ د ادارې په ملاتړ له افغانستان سره شوې ده. په کونړ ولایت کې او شاوخوا سیمو کې لمرګونی سلسله ورسې یو شمېر نور هیوادونه هم لمصیبت ځپلو سره مرسته کړې دي. د افغانستان په ختیځ کې د اگست په 1 مرګونی سلسله وشوه چې د کونړ ولایت خلک خورا ډیر زیانمن کړل. د طالبانو د حکومت تر رسمي شمیرو لمخې په دې سلسله کې ل 2200 ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 400 نور ټپیان دي. د ماشومانو د ملاتړ سازمان سیف د چلډرن پر روان شمی کې د افغانستان د ختیځ له زلزله زپلو سره د مرستې لپاره د مالی سرچینو غوښتنه کړې، څو د دې سازمان په وینا د دې زلزلې د قربانیانو شمیر نور پسې زیات نشي. د افغانستان په ختیځ کې د سیف د چلډرن استازولۍ د چهارشنبې پر ورځ په یو بیان کې اټکل وکړ چې په زلزله زپلو سیمو کې شاوخوا 1000 امیندوارې میندې اوسي. د بیان لمخه د میرمن شیخ خپل ماشومان پر روانو میاشتو کې په خیمو کې وسی شوی. حال دا چې په شمه کې د حواله سړې دو سره د میاندو ماشومان لپاره خطرونه هم زیات شي. په بیان کې د افغانستان لپاره د ماشومان د ملاتړ سازمان د پرختیي پروګرام د مشه سمیرا سید رحمان په وینا راغلی چې هیڅ نوې چېدل ماشوم باید خپل لمړی صاحب خیمه کې ونه پسی. دا شمال چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقه هڅه کوي، اسرایلی ځواکونو نن د غزې په شار کې نور پرمختګ وکړ. رویټرز خبري اژانس د غزې د سی چارواکو په وینا خبر ورکړ چې اسرایلی پوځن په ټوله غزه کې 19 کسان وژل دي. د خبر لمخې په دې ډله کې د مرکزی غزې د زویدا ناحیه د دوو سیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. اسرائیلی پوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلې دي چې د تیرو 4 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې یو 30 اهداف په نقشه کړي او د ترور په هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک په لور وخوځېد څو د ملګرو ملتو عمومي اسمبلۍ ته وینا وکړي. په متحد عربی اماراتو کې د کرکټ د آسیې جام د لوبو په دوام نن د پاکستان او بنګلاديش مسابقه ده. تیر شپه هند د 1.3 منډو په توپیر د بنګلاديش لوبډلې ته ماتې ورکړه او د دې لوبو پای لوبې ته ورسید. نن به د پاکستان او بنګلاديش د لوبي ګټونکي له هند سره د اکشن بی پورس په فائنل کې مخامخ شي. آزادي رادیو په انټرنیټ کې په آزادي رادیو .com کې اوري. باندې په خبرونه کې واوري چې د افغانستان په ختیځ کې زلزله ځپلې او مینډوار مېرمنې له روغتیا ستونزو سره مخامخ دي. په ایران کې په زرګونو افغان ماشومان 6 کال له زده کړو منه شوي.
فشار کم دی، اسنانی توبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرون خلکو سره لاس ګریوان دي.
به پس له وخت نه مسخوتان به خانه به موږ دغه مشکل سره مخ کیږي.
د کابل د مکروریان اوسیدونکو په پورته پړونو کې وبنه لري. په دې اړه به هم خبرونه کې واوري. په خوست کې بیا د مساخیل اوسیدونکو له وبو شکایت لري او د خپل سړک درغې دوه هیله لري.
انتظار کوو چې کله وبو وچی شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې وبنه یې وجه شي موږ بازار ته نشو تللی.
په نړیوالو موضوعاتو کې موږ د غزې مسله راخیستې. د اسرایلي ځواکونو د غزې په ښار کې پرمختګ کړی. تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ماشومانو د ملاتړ مؤسسه سیف د چلډرن وای د افغانستان په ختیځ کې د زلزله ځپلو لپاره خیمې د سیشنتون په خونو بدلی شي. سیف ته چلرن په یو تازه راپور کې د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د افغانستان په ختیځ کې د وروستۍ زلزلې له امله روغتونونو ته د غځېدلو لارو له بندېدو وروسته ډېری ماشومان په خیمو کې زیږي. تر دې خیمو لاندې ځینې امیندواره میندو او د ماشومانو د کورنیو غړیو ازادي راډیو ته وویل روغتیایي اسانتیاوې د نشت برابرې دي او د ژمي په راتګ به یې ماشومان له نورو سختو ستونزو سره مخامخ شي. تفصیل د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن د افغانستان په ختیځ کې د وروستیو زلزلو او لارو د بندښت له امله روغتیایي کلینیکونو او روغتونونو ته د لاسرسي د نستوالي په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې زیانګالو ته لګول شوي خیمې د ماشومانو په زیږنتونونو په بدلېدو دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 14مه په خپله ویبپاڼه خپور کړي راپور کې ویلي چې د زلزلو له امله اغېزمنو شویو سیمو کې دا مهال شاوخوا 12,000 میندې امیندواره دي او په راتلونکو میاشتو کې به ماشومان وزېږوي. حال کې چې په ټکو یې زمای هم پر راسېدو دی. د ماشومانو د ژغورنې صندوق خبرداری ورکړی چې د سرپنا نشتوالی او د زمي یخ هوا به د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو ژوند له جدي خطر سره مخ کړي. په دې خیمو کې میشت ځینې امیندواره مېرمنې هم د سخت وضعیت له امله شکایت کوي او وایي چې تر اوسه هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاوو ته لاسرسی نه لري. د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ یوې اوسیدونکي او د شپږو میاشتو امیندوارې مور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، دا مهال د خاص کونړ ولسوالۍ د زلزله ځپلو په یو کمپ کې تر خیمې لاندې اوسیږي. ازادي راډیو ته وویل دا میرمن چې 22 کاله عمر لري وایي کم کې ورسره ګڼې نورې امیندواره میندې هم شته چې اکثره یې زلزلو کې زوبلې سوي هم دي او اوس دې حساس دوره کې هیڅ ډول روغتیایي اسانتیاو او حتی پاکو جامو ته لاسرسی نه لري. د چوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې کورنۍ خپل خپلوانې تر خیمو لاندې اوسیږي هم د دې وضعیت له امله ورته شکایت لري. د هم چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر ساده او ابتدایي ژوند و، ډېرو سهولتونو ته له وړاندې م لاسرسی نه و، خو اوس دغه ژوند بېخي له صفره پیل شوی دی. یعنی هغه امکانات چې کوم و هغه هم له منځه تللي دي، لارې ویجاړې شوي دي. د نورو ننګونو سره سره دغه د میندو ناروغي هم یو لویه ننګونه ده چې په اوس وخت کې که څه هم حکومت او ځینې موسسات خپل کوشش کوي چې دوی ته روغتیایي چوپړونه برابر کړي، خو بیا هم ډېره اړتیا ده چې د دغه مور او ماشوم ژوند ته پاملرنه وشي. د امیندوارۍ په وخت کې د دوی هغه مراحل چې دی هغه وکتلې شي.
د ماشومانو د ژغورنې صندوق سیف د چلډرن په راپور کې دغه راست په افغانستان کې د دې پروګرام د ملاتړ څانګې د مشرې سمیرا سید رحمان په حواله ویل سوي چې هیڅ ماشوم باید په خیمه کې خپل لومړی سا ونه خلی. هیڅ ماشوم باید د زمي په رارسیدو سره پرته له بوټانو، ګرمو جامو یا تودوالي نه وي. میرمن رحمان خبرداری ورکړی چې د سړې هوا له امله به د ماشومانو د معافیت سیستم کمزوري او دوی به د شدیدو تنفسي انتاناتو پر وړاندې زیات زیانګالې کړي. دغه ادارې زیاته کړې چې په زلزله ځپلو ولسوالیو کې هر لس کورنیو کې نهه خیمو ته کډه شوي او شاوخوا 9,000 ماشومان یې له سړې هوا سره مخ او آزاده فضا کې ژوند کوي. د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالباسط چې د کورنۍ شپږ غړي یې په زلزله کې مړه شوي او اوس یې میرمن او 15 کوچني ماشومان تر خیمو لاندې اوسیږي وایي ډېر ماشومان یې ناروغان دي او دوی راتلونکو سړو ورځو ته سخت اندېښمن دي.
لویان او ماشومان ټول اکثریت اسال دي، خورزکی هم شته دي او اسال مریضی چې کوم د بیخي ډیره شوی ده. کوم ماشوم بیخي سخت شي او ضرورت دي ته پیدا شي چې مثلا هغه مونږ ویسو ډاکټر ته، نو بیا ډاکټر لپاره چې مونږ زو تقریبا یو ساعت یو نیم ساعت مونږ موټر کې لار وو چې دلته کوم هغه نشته دي، داسې صحیح خدمت نه وړاندې کیږي. زموږ لور وزن کړه 5 کیلو 200 ګرام وه، بیا هغه ویل چې دا خو بیخي ډیره ضعیفه شوې ده چې بیا ژمی هوا سړیږي او هلته خو بیا د ښار په نسبت منې هوا یو څه زیاته سړی، نو ماشومانې زنانې او دغه بخش کې که دولتي که خیریه موسساتي داسې یو سیستم برابر شي چې د یخنی خلقونه وای
د سر د چلدرن راپور پټکو تر زلزله وروسته د پرلپسې ډبر خوېدو او راتلونکو نه یو کې دوا ورو لامل به هغه لارې هم بندې سي چې یوازې خلکو کولای سول پرې پلای مزل وکړي چې پټکو یې دا وضعیت بل لا بدتر کړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو اټکل کړی چې د اگست 1 په زلزله کې چې د افغانستان ختیځ کونړ ننګرهار لغمان او نورستان ولایتونه یې سخت زیانمن کړل شاوخوا 500,000 زلزله ځپلې مرستو ته اړتیا لري او 300,000 ډېر کورونه ویجاړ شوي یا بیخي نړېدلي دي. د ماشومانو د ژغورنې صندوق د سخت زمي له پیل څخه مخکې د ماشومانو او امیندوارو مېرمنو د ملاتړ لپاره د بیړنۍ نړیوالې مالي مرستې غوښتنه هم کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو له لوري د انټرنیټ په برخه کې محدودیتونه به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفي اغیز وکړي. د دې وزارت وی ویاندې الیزابت سټیکنی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې په دې اړه راپورونه د اندېښنې وړ وبلل. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو تګلارو د افغانستان د خلکو ستونزې ډېرې کړي او د هغوی محدودیتونه د دې هېواد د خلکو په ګټه نه دي. د دې وزارت یوې ویاندې الیزابت سټیکنی د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24 نیټه له نیویارک څخه ازادي راډیو سره په مرکه کې د طالبانو حکومت له لوري د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو په تړاو راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي وبلل. وی ویل دا محدودیت به د افغانستان پر خلکو او اقتصاد منفی اغیز ولري. موږ د انټرنیټ د محدودولو په اړه دا راپورونه له نږدې څارو. دا راپورونه ډېر اندېښمن کوونکي دي او موږ نه وینو چې دغه محدودیتونه دي د افغانستان خلکو ته مرسته ورسوي. برعکس دا محدودیتونه به د خلکو او اقتصاد په ژوند منفي اغیز ولري. د طالبانو حکومت په تیرو څو اونیو کې په تدریجي ډول د افغانستان له 100 څخه زیاتو ولایتونو بلخ، کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، کندهار، هرات، اروزگان، نیمروز، ننګرهار او تازه په پروان کې د نوري فایبر انټرنیټ خدمتونه بند کړي دي. مخکې ځینو طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې دا پریکړه د ملا هیبت الله خونزاده په امر د منکراتو د مخنیوي په موخه شوې ده. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوهان له دې ډېرې نصرت الله وفا وایي د نوري فایبر پرې کول به افغانستان له سخت اقتصادي ناورین سره مخ کړي. هغه ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه شان وویل د نوري فایبر پروژه د جمهوري نظام له لاسته راوړنو څخه وه، په کې ملي پانګه لګول شوې وه او پرې کول یې په خبره ملي خیانت ګڼل کېږي.
دمنګ د ګمرکونو عواید، بانکي معاملات په افغانستان کې د سوداګرۍ راکړه ورکړه، د تجارت فعالیتونه په مطلق ډول باندې له خطر سره مخ کیږي چې چیرته انټرنیټ بندیږي. د آنلاین خدماتو بندیدل د خصوصي سکتور اعتماد کموي او همدارس متاسفانه افغانستان بلاله اقتصادي رکود سره مخ سي. بل سیاسي اغیزې بيدایي چې د انټرنیټ بندیدل د خلکو د دولت پر وړاندې د بې باورۍ فضا رامنځته کوي او نړیوال لوپسترګه کې د افغانستان انزور نور هم متاسفانه زیانمنېږي.
د افغانستان په کچه د نوري فایبر انټرنیټ د پرې کولو د احتمالي اقتصادي پایلو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې دي چې نړیوال بانک په خپل وروستي راپور کې د دې هېواد اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو بللی او د بهرنیو مرستو کموالی، د اقلیم بدلون، د کډوالو ستنېدل او جیوپولیټیکي کړکیچونه یې اصلي عوامل یاد کړي دي. نوري فایبر یا کیبل انټرنیټ په افغانستان کې چې ویل کېږي تر دې وړاندې په لوی ښارونو کې د شپږویشت ولایتونو خلکو ورته لاسرسی لرلو، په سوداګرۍ، بانکداري، د دولت او شرکتونو د اداري اړیکو، آنلاین زده کړو او نورو برخو کې مهم رول درلود. یو شمېر خلک وایي چې د دې شبکې د خدمتونو په پرې کېدو سره یوازې د موبایل انټرنیټ کارولی شي، خو د دوی په خبره کم سرعت او لوړه بیه یې د اقتصادي فعالیتونو، زده کړو او معلوماتو ته لاسرسي په برخه کې ستونزې جوړوي.
په ایران کې نوی تعلیمي کال پیل شوی، خو په دغه هیواد کې په زرګونو میشت افغان ماشومان له زده کړو پاتې شوي دي. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د ایران پوهنې وزارت نه دولتي مؤسسو ته لیکونه استولي چې کډوال مجسپوي. تفصیل په دې راپور کې.
له ایران د جبري استلو د بهیر لچټکېدو او ورځ پلي ته پر افغان کډوالو د محدودیتونو لګولو سره هم مهاله په دغه هیواد کې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره زرګونه افغان کډوال ماشومان ښوونځیو ته له تګه پاتې سول. یو شمېر ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد چارواکو په ایران کې مدني سازمانونه د افغان کډوالو ماشومانو ته د زده کړو له برابرولو منع کړي دي. د ایران شرق ورځپاڼې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 24مه د نوي تعلیمي کال د پیل په اړه راپور کې لیکلي چې د ایران د پوهنې وزارت غیر دولتي سازمانونو ته د لیکنو په استولو امر کړی چې د افغان کډوالو ماشومانو لپاره خپل تعلیمي فعالیتونه ودروي. دغه ورځپاڼې زیاته کړې چې تر تیر کال پورې دغه ماشومانو ته د سرشمیرنې پاڼو په کارولو ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل سوې وه، خو په ټکو یې سږ کال د دې پاڼو د اعتبار له لغوه کېدو سره ډیری زده کړو ته له لاسرسي راګرځول سوي دي. د ایراني رسنیو د معلوماتو له مخې د ایران مدني سازمانونو په دودیز ډول د هغو ماشومانو د ملاتړ لپاره کار کاوه چې د ټولنیزو او اقتصادي ستونزو له امله له ښوونځیو نه محروم پاتې دي. د ایران د حکومت د اقدام په ایران کې د یو شمېر افغان زده کوونکو او د هغوی د کورنیو اندېښنې راپارولي. وایي چې اوس بې برخلیک او له ژونده ناهیلي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اته کلنه افغانه ماشومه زهرا محمدي چې ټاکل شوی وه سږ کال د تهران په یو ښوونځي کې دوهم ټولګی پیل کړي، ازادي راډیو ته وویل دوی ما تیر کال لومړی ټولګی ولوسته او غوره نمرې مې هم ترلاسه کړې، خو سا کال دوهم ټولګي ته نسم تلای. ځکه راته ویل چې تاسو د استوګنې اسناد نه لرئ، دا چې ښوونځي ته نسم تلای ډېره خوشی نه یم. زه ژاړم ځکه چې زه له ښوونځي سره مینه لرم او غواړم چې ښوونځي ته لاړ سم اول ته زده کړې وکم. یو افغان کډوال احمد ضیا، هغه پلار چې ایران کې د اوسېدو د اسنادو د نه لرلو له امله لورګانو ته د زده کړو اجازه نه ده ورکړل سوې، هم ورته اندېښنه مطرح کوي.
کله تاریخ اسکو مدرسه از شروع میشه، فرداش من بردم دختر من به مدرسه اونجا پنجای
کو همغه روز چې خوندی پل شول، ما می په سبا لور خوندی ته بوتله. د دې پر ځای چې زموږ لونې خوندی ته شامل کړي، زموږ دوسې پلاس راکړه او ویل چې تاسو نور اسناد نه لرئ او دولت له دې وروسته اجازه نه درکوي. موږ اوس بې برخلیکه پاتې یو. لورګانې مې یوه یې په څلورم ټولګي کې وه چې باید سږ کال پنځم ته تللې وای، او بله یې شپږم کې وه چې باید سږ کال یې اووم ټولګی لوستی وای، خو له بده مرغه نوم لیکنه یې ونه شوه.
د اندېښنه څرګنده کړه چې که افغانستان ته واستول سي، لوڼې به یې بیا هم د طالبانو لخوا پر زده کړو د لګول سویو محدودیتونو له امله زده کړو ته دوام ورنه کړای سي. په ورته وخت کې د ایران قدس خبری آژانس د ایران د ښوونې او روزنې وزیر علی رضا کاظمی په حواله لیکلي چې سکل شاوخوا 50,000 د ښوونځیو په عمر برابر افغان ماشومان له نوم لیکنې محروم سوي دي. نوموړي زیاته کړې چې د دې ډلې لپاره به داسې ترتیبات ونیول سي چې زده کړو ته د دوی د لاسرسي ستونزه حل کړي. د کاظمی په خبره تیر کال نږدې 650,000 بهرني زده کوونکي په ایران کې په زده کړو بوخت وو. د ایران په ښوونځیو کې د افغان کډوالو ماشومانو پر زده کړو دا محدودیت په داسې حال کې لګول سوی چې د تهران ولی محمد صادق متمدیان اعلان کړی چې د افغان غیر قانوني کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به روانه اونۍ پیل سي او دا پروسه په جدي توګه څاري. د ایران حکومت د روان کال په پیل کې د نږدې 2,000,000 افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه باطل اعلان کړل او د دوی ایستلې پیل کړل. د کډوالو د حقونو د ځینو مدافع بنسټونو د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې نږدې 2,000,000 کسان له ایرانه ایستل سوي، او دا بهیر له دغه هېواده هره ورځ د زرګونو کډوالو په ایستلو دوام لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې متحد ایالات د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې هڅه کوي، اسرائیلي ځواکونو نن د غزې په ښار کې نور پرمختګ وکړ او په دې ترڅ کې د فلسطیني چارواکو په وینا 19 کسان ووژل. اسرائیلی پوځ د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د ترهګرو پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په داسې حال کې چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د ګډون لپاره نیویارک ته روان شوی، اسرائیلي ځواکونه د غزې په ښار کې دننه نور پرمختګ ته دوام ورکوي. په دې ترڅ کې اسرائیلي ټانکونه د خپلو پوځي عملیاتو په دوام چې وایي هدف یې پر اسرائیلو د 2023 کال له خونړۍ حملې وروسته د حماس ډلې له منځه وړل دي، نن غزې ښار ته ننوتل. ریټرز خبری آژانس د غزې د صحی چارواکو له قوله خبر ورکوي چې اسرائیلي پوځ نن په ټوله غزه کې 19 کسان وژلي دي. د خبر له مخې په دې ډله کې د مرکزي غزې د زوایدا ناحیې د دوو اوسیدونکو کورنیو 11 غړي هم شامل دي. دا کسان هغه مهال ووژل شول چې د اسرائیلو جنگي جټ الوتکو د استوګنې یوه ودانۍ په نښه کړه. اسرائیلی پاوز د دې وژنو په اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې د تیرو 24 ساعتونو په ترڅ کې په ټوله غزه کې 170 اهداف په نښه کړي او د ترور پر هغو مرکزونو یې برید کړی چې وسلوالو ډلو پر اسرائیلي سرتیرو د حملو لپاره کار ترې اخیست. په تیرو دوو کلونو کې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات خورا ډېر ویجاړوونکي وو او هلته د یو بشري ناورین او پراخې لوږې سبب شوي دي. که څه هم ښاغلي نتنیاهو ویلي دي چې د غزې ښار د فلسطیني وسلوالو وروستی سنګر دی، خو هلته سلګونه زره ملکیان هم اوسیږي او ویره دا ده چې دا خلک بل هیڅ خوندي ځای نه لري چې ورشي. له بلې خوا د منځني ختیځ لپاره د واشنګټن ځانګړي استازي سټیف ویټکوف د چهارشنبې په ورځ وویل چې واشنګټن ډاډه دی چې په راروانو ورځو کې به د غزې د جګړې لپاره د حل یوه موافقه ترلاسه شي. ویټکوف دا خبرې وروسته له هغه وکړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نیویارک کې یوې غونډې ته چې ډیری ګډونوالې د اسلامي هیوادونو مشرانو د منځني ختیځ د سولې لپاره خپل یویشت فقرهیي پلان وړاندې کړ. ښاغلی ټرمپ دا ژمنه هم وکړه چې اسرائیلو ته به اجازه ورنه کړي چې د لویدیځې غاړې اشغالي سیمې له خپل قلمرو سره زمیمه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو نن د نیویارک پر لور وخوځېد څو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وینا وکړي. متحدو ایالتونو د غزې په جګړه کې د نتنیاهو پرله پسې ملاتړ کړی او ټرمپ په روانه اونۍ کې عمومي اسامبلې ته په خپله وینا کې وویل د فلسطیني قلمرو رسمیت پیژندنه دا خطر لري چې د په وینا حماس ډله به د خپلو بېرحمیو په بدل کې امتیاز ترلاسه کړي او په نتیجه کې به یې دا کړکیچ دوامدار شي.
له خبرونو ور اخوا
په کابل کې د اوبو کمبود او د خوست په یوه سیمه کې د اوبو لډیروالی شکایت. لومړی به کابل ته مخه کړو. د کابل د مقروریانو یو شمېر اوسیدونکي وایي پورته پوړونو ته په سختۍ اوبه پورته کیږي. د دوی په خبره په عمومي نلونو کې اوبه کمې دي، په عادي ډول ترې نشي برخمن کېدی او د واټر پمپ په وسیله هم ورته هر مهال د اوبو اخیستلو اجازه نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د اوبو کمښت هغه ستونزه چې د پلازمینې کابل بیلابیلې سیمې ګواښي. تازه د مکرویانونو یو شمېر اوسیدونکي هم وایي د اوبو د کمښت له سختې ستونزې سره مخ دي. ماسومه چې د څلورمو مکرویانو اوسیدونکې ده او په خبره یې په شپږم پوړ کې اوسیږي، ازادي راډیو ته وویل
یوه موده کېږي چې د اوبو له کمښت سره مخ یو. په عمومي نلونو کې اوبه نشته، خلک ډېر په تکلیف دي یا مجبوره دي چې اوبه واخلي او یا هم له داسې ځای چې هلته اوبه وي څا او یا بمبه وي ځان ته اوبه راوړي.
دلاغا بیا د کابل په دریمو مکرویانونو کې اوسیږي. د هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ستونزه تایید کړه. ویل که څه هم دوی د بام په سر ځان ته شخصي ټانکۍ جوړه کړې، خو په خبره یې د ورځې لخوا دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې اوبه ټانکۍ ته پورته کړي.
موږ مکرویانو کې د اوبو مشکل سره مخ شوي. دلته حفظ و مراقبت والا موږ ته اجازه نه راکړي چې د ورځې لخوا نه خپلې ټانکۍ ته اوبه پاسو کېږو. بس له وخت نه ماسخوتن لخوا نه موږ د اوبو مشکل سره مخ کېږو.
د یادونې ده چې مکرویانونو کې دا چې لوړو پوړونو ته اوبه نه پورته کېږي، ډېری د دغو شرایطو درلودونکو اوسیدونکو یې د بام په سر خپلو کورونو ته شخصي ټانکۍ نصب کړي چې د واټر پمپ پر مټ اوبه ور پورته کوي. د لومړیو مکرویانونو اوسیدونکي زرمینې ازادي راډیو ته وویل دوی هم د اوبو د کمښت له ستونزې سره مخ دي.
ټول ژوند په اوبو باندې دی، هر څه په اوبو باندې دی. فشار کم دی، اصلا ته اوبه نه راخیږي. دغه مشکلات چې د مکرویانو خلکو سره لاس ګریوان دي.
دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې ستونزې ور هوارې کړي. خو د طالبانو حکومت د اوبو او برېښنا وزارت ویان متی الله عابد او د مکرویانونو د تدویر او مراقبت ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د روان زیږدیز کال په فبروري میاشت کې ویلي وو چې کابل ته د پنجشیر سیند د اوبو د انتقال د پروژې د سروې او ډیزاین چارې بشپړې شوې او دوی د معلوماتو له مخې عملي کار به یې درې کاله وخت ونیسي چې شاوخوا 2 میلیونه اوسیدونکو ته به د څښاک اوبه برابرې کړي. تازه دوشنبه د سپتمبر په 22مه بیا د طالبانو حکومت د اقتصاد سیاست وزارت چارواکو د جاپان له سفارت لغړیو سره په خبرو کې له هغې وعده غوښتي چې د نوي کابل د څښاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه په تېر جمهوري نظام کې د جاپان د نړیوالو همکاریو ادارې یا جایکا په مرسته پیل شوې وه چې د جمهوریت په سقوط سره یې چارې ودرېدې. د یادونې ده چې د اوبو د کمښت ستونزه یوازې په مکرویانونو کې نه ده، بلکې مخکې تر دې د پلازمېنې د بېلابېلو نورو سیمو اوسېدونکو هم ازادي راډیو سره دا ستونزه شریکه کړې ده. د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې د روان زیږدیز کال په جون میاشت کې خبرداری ورکړ که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن تر 2030 کال پورې کابل بشپړ وچ شي. د دغه موسسې د معلوماتو له مخې په تېرو لسو کلونو کې د پلازمېنې کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې ده او لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دي.
د کابل په مکروریانو کې اوبه کمې شوې دي. بل لور ته د خوست د موساخېلو د زوړ کوټ اوسېدونکي غوښتنه کوي چې یادې سیمې ته غځېدلی سړک ته ورخول شي. د خوست موساخېلو ولسوالۍ د زوړ کوټ غرییزه سیمه له مرکز څخه شمال لور ته په 45 کیلومتره کې پرته ده چې ډېره برخه یې خامه او په خوړ کې تېره شوې ده. په دې خوړ کې اوبه راځي او د خلکو تګ راتګ ورسره سخته کیږي. د ازادي او مشال راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست د یو شمېر نورو لرې پرتو سیمو په شان د دې ولایت د مرکز په شمال کې د موساخېلو ولسوالۍ اوسېدونکي هم خپلې سیمې ته د خامې او د غرونو په ډډو کې د لوړې او کمسوره لارې له ستونزو شکایت کوي. دوی وایي د دوی سیمې ته د سړک ډېره برخه یا د لوړو غرونو په پیڅو کې او یا د سیلابونو او خوړونو په اوږدو کې تېره شوې چې تګ راتګ ورباندې ستونزمن او له خطرونو ډک دی. د موساخېلو ولسوالۍ د زوړ کور دوه تنه اوسېدونکو حضرت الله وکیل زوی او عبدالامین مشال راډیو ته وویل
موږ ته د موساخېلو ولسوالۍ د خوست نه چې دی هغه بېخي لږ پخ شوی دی. خو د سړک نور ځای په ځای ټول خوم سړک یې لکه دغسې سړکونه دي. دا خو ډېر ښه سړک دی نو هغه چې کله اوبه روځي موږ انتظار کوو، موږ سه مریض وي انتظار کوو چې کله اوبه وچې شي بیا موږ بازار ته حرکت کوو. چې اوبه نه وي وچې شوي موږ بازار ته نشو تللی نو ځای په ځای دا چې ټوله خامه لاره ده روبو شو پس دوه مونده کې موږ بل پال دی. کله چې د سیلابونه وځي یغ ته د موږ موټر څوک تکلیف لري بدبي د زنانوي یا څوک مریضون وي تکلیفونه لري دای د خوار ته د خپل ته دوه ساعته انتظار کی کوم د دوه ساعتو کې ډاکټر ته ورسید خو وسه کو نه رسید دغه ته د مار خطر وي. نو سړک ته معاشه ضرورت دی، پلو ته هم ضرورت دی.
د خوست د موساخېلو اوسېدونکي زیاتوي په اوس او تېر کې د نورو سیمو په پرتله دوی ته ترسره شوي کارونه په هیڅ حساب دي. دوی د موساخېلو په مسیر پکتیا ته اوختلار د واټن له اړخه هم درېیمه برخه لنډه بولي. خو د دوی په وینا ستونزه خرابوالی دی. د یادې سیمې دوه تنه نور اوسېدونکي حمیدالله او ملک سردار وایي
دغه سړک د سټو لارې څخه څو کیلومتره کم دی، ډېر څلوېښت کیلومتره کم دی. که دغه د موساخېلو سړک د سید کرام ولسوالۍ سره پکتیا ولسوالۍ چې دو یخ سه وصل شي او ګردیز ته نو دا به د سټو لارې څخه هم سهولتي لارې وي هم د نورو برخو کې به دغه منطقې خلکو ته خدمت شوی وي.
نو ستونزې ډېرې زیاتې لرو. په دا منطقې کې ډېر غټ نفوس اوسېږي، ډېر نفوس اوسېږي، لږ نفوس نه دی. خو د مور او د مېرې چلند دی ولکه داسې خو موږ ته څه شوي چې موږ وایو چې سار نه بیخه پیره پټو که چپلۍ ته وکړي خولۍ مې نه وي، که خولۍ ته وکړي بیا هم چپلۍ نه وي.
بل لوري ته ځایي مسؤلین د یادې ولسوالۍ د اوسېدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولي او زیاتوي دا ستونزې اړوندو ادارو سره شریکې کړي او که چیرې امکانات په لاس ورشي دوی به یې ونه سپموي. د کلو پراختیا رئیس مولوي عنایت الرحمن جلالي وویل
یقیني د لرو پرتو سیمو مشکلاتو د هر نگانه چې موږ ګورو انکشافي برخه کې بیا رواني په برخه کې او کلیوالي سرکونو په برخه کې د خلکو تګ راتګ ته ډېر زیات تکلیف ده، مشکل دي. او دا غوښتنه مشکلات مو د مفوق کې درو سره وزارت سره شریک کړی دي. کای طرفه موږ ته ان شاء الله چې کوم شایتي دي ولست موږ نسمو ان شاء الله په واه بده ته رسیدګي کو.
یاد دی وی د خوست د یوشمه نور سیمو په شان د دې ولایت موساخېل او قلندر منګل میشتي ولسوالۍ هم له هغو سیمو دي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسېدونکو په اوس وخت کې په پرلپسې توګه رسنیو سره دوی لپاره د ژوند په ټولو خواوو کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د خوست موساخېلو د زوړ کوټ اوسېدونکي غواړي چې د دوی سیمې ته غځېدلی سړک ته ورخول شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اورئ. که تاسو چیرته د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ دا غو راپورونو متن تاسو پکې موندلی شئ چې د ازادي راډیو له لارې خپرې شي.
همدارس په ازادي راډیو ډاٹ کام کې تاسو ویډیوئی راپورونه ترلاسه کولی شئ، لیدلی شئ، او د دې ترڅنګ د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه تاسو په ازادي راډیو ډاٹ کام کې لیدلی شئ، اورېدلی شئ، او یو شمېر مرکې هم تاسو زموږ په ویب پاڼه کې اورېدلی شئ. د دې ترڅنګ نور مطالب هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې تاسو ترلاسه کولی شئ که چیرته تاسو زموږ ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادي راډیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله په جوړو او صحت مند بوسي. زه دینا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي نهم لوست کیمیا مضمون ته شراغلس وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع ده تیتریشن یا عیارونه. ستاسو د کتاب د یو سلو شپږمې صفې څخه پیلېږي تر یو سلو لسمې صفې پورې به دوام لري. ګرانو زده کوونکو، البته موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل چې زموږ او تاسو د تېر ورځې درسي موضوع تیزاب او الکلی وه، چې هر یو جلا جلا باندې موږ او تاسو وژغېدو چې تیزاب خپله یا هم د اسید کلمه چې د یوناني اسیدوس کلمې څخه اخیستل شوې وه چې مانا یې د تریووالي وه، او الکلی چې وه خپله د یو عربي کلمه وه چې زیاتره وخت د لرګي ایرو ته یا هم د پوتاشیم کاربونیټ درلودونکو ته نسبت ورکول شوې. یا هم داسې هم موږ او تاسو ویلي وه چې الکلی خپله یوه انګلیسي کلمه د دې بیس څخه اخیستل شوې چې بیس خپله د کمونکي او د لژونکي معنا ده. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو د تیزاب او الکلي اوبلن محلولونه هم ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د محلولونو د آیون غلظت چې یعنی پی ایچ او پی او ایچ باندې بحث کوو چې دا څه شته ویل کېږي. البته پی ایچ او پی او ایچ څه شته ویل کېږي، که چیرې تاسو ځیر سئ، که چیرې موږ او تاسو په یو لیټر محلول کښې اوبه یا په څلورویشت درجه د سانتي ګرید کې د اوبو مرکب په خپلو آیونونو باندې تجزیه سي، کله چې تجزیه کېږي د دوی هغه تجزیه سوي آیونونه چې دي د هر یوه آیون غلظت به مساوي په څو سره وي؟ لس په توان د منفي اووه مول پر لیټر سره وي. چې په دې اساس باندې دغه د دې لپاره چې موږ او تاسو د دوی پی ایچ او پی او ایچ یا هم د تیزابو د غلظت اندازه موږ او تاسو اندازه کوو، دا ډېره سخته او مشکل کار ده. نو په همدې اساس باندې په 1909 میلادي کال کې یو ډنمارکي کیمیا پوه د زارنس په نوم سره د پی ایچ وړاندیز وکړ چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د غلظت اندازه د پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې چې شکو داسې اندازه کړو چې بیا موږ او تاسو د دوی لپاره د اندازه کولو یو آله د پی ایچ میتر په نوم سره لرو، په هغوی سره کولی شو چې اندازه کړو. لومړی راځو پی ایچ پیژنو. ګرانو زده کوونکو، پی ایچ یعنی پاور آف هایدروجن. په یو لیټر محلول کې د هایدروجن د آیون غلظت ته پی ایچ ویل کېږي. په یو لیټر محلول کې که چیرې د هایدروجن د آیون غلظت شتون ولري، دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ پی ایچ وایو. خو پی او ایچ بیا پاور آف هایدروکسیل، په یو لیټر محلول کې د هایدروکسیل د آیون غلظت ته پی او ایچ وایي. چې دا پی ایچ او پی او ایچ پر اساس باندې موږ او تاسو ویل چې یو هم پی ایچ متر لرو، چې پی ایچ میتر هغه آله ده چې موږ او تاسو کولی شو د محلولونو د پی ایچ اندازه او بیرته پی ایچ پی او ایچ اندازه چې شکرو معلومه کړو. یعنی کولی شو چې په یو محلول کې د هغوی د پی ایچ اندازه چې شکرو د پی ایچ میتر په واسطه سره لاسته راوړو، داسې چې خپله دا پی ایچ میتر چې ده هغه د صفر څخه بیا تر څوارلس پورې قیمتونه اخیستلی سي. یعنی که دغه آله د یو محلول په دې اساس که چیرې پی ایچ یې مساوي په اووه سره وي، نو موږ وایو چې دغه محلول یو خنثی محلول بلل کېږي. ځکه چې پی ایچ مساوي په 0 ده. او موږ او تاسو ویل چې پی ایچ متر خپله د 0 څخه تر 14 پورې قیمتونه اخیستلی سي. نو وایي که چیرې موږ او تاسو د یو محلول پی ایچ اندازه د همدغه پی ایچ متر آلې په واسطه سره داسې معلوم کړو چې د دې پی ایچ مساوي وي په 0 سره په 0 نو موړې محلول به څه شي وي؟ خنثی وي. خو که چیرې همدا یا هم داسې یو محلول ولرو چې د هغوی پی ایچ کوچنی وي د 0 څخه نو بیا موږ او تاسو وایو چې دا محلول یو تیزابي خاصیت درلودونکی دی یا دا محلول د خپل ځانه تیزابي خاصیت شي. خو که هر څومره چې پی ایچ قیمت 0 ته نږدې کیږي هغومره په هغومره اندازه سره د تیزابو قوت زیاتیږي. او که چیرې پی ایچ بیا کوچنی د 0 څخه وي نو محلول الکلي خاصیت د ځانه څخه شي. نو خو هر څومره چې بیا بېرته خپله پی ایچ قیمت 14 ته نږدې کیږي نو د محلول قلوي خاصیت زیاتیږي. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې نوې موضوع باندې چې هغه تیتریشن او عیارونه ده. په دې باندې ژغېږو چې تیتریشن او عیارونه څه شي ته ویل کیږي. البته ګرانو زده کوونکو تیتریشن یعنې عیارونه، عیار یا عیارونه. نو تیتریشن که چیرې موږ او تاسو وګورو د دوو مرکباتو تر منځ د هغوی د غلظت او د حجم پیدا کول یا هم د هغوی تر منځ نسبت پیدا کول دې ته موږ او تاسو شوایي تیتریشن یا عیارونه وایي. یا هم داسې ویلی سو ګرانو زده کوونکو چې تیتریشن عیارونه هغه عملیه ده چې د هغې په وسیله کیدلی سي چې د یو محلول د هغوی ټاکلې ځانګړتیاوو څخه په ګټې اخیستنې سره موږ او تاسو وکولی سو چې د یو بل محلول ځانګړتیا او د هغوی خواص چې هېڅ روښانه نه وي کولی سو چې څه شي کړو وموندو یا هم لاسته راوړو. نو په زیاتره وخت که چیرې وګورو د څاڅکو یا هم د څاڅکو په کچه د تیزابو ور زیاتول په الکلیو باندې او د هغوی دغه عملیه برعکس دې ته موږ او تاسو تیتریشن وایو. کیدای سي چې د حجم د موندلو او یا د تیزابو او الکلیو د غلظت د موندلو په موخه موږ او تاسو د تیتریشن څخه او یا هم د عیارون څخه څه وکړو استفاده وکړو. یا هم موږ او تاسو وویل مخکې چې زیات وخت په کیمیا کې موږ او تاسو د تیزابو او د الکلیو د محلولونو د حجم غلظت کولی سو چې البته د هغوی پی ایچ د موندلو لپاره زیات وخت د تیتریشن یا عیارول څخه څه وکړو د عیارول د عملیې څخه ګټه واخلو استفاده وکړو. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د تیتریشن عملیه چې ده البته موږ او تاسو د دوو لارو څخه څه شي کولی سو ترسره کولی سو. یو خو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو لومړی داسې چې یو طریقه موږ او تاسو خپله د پی ایچ متر څخه ګټه اخیستنه ده چې مخکې مو هم ویلې د پی ایچ متر په واسطه سره کولی سو چې د هغوی د محلولونو د حجم غلظت پی ایچ اندازه کړو. او په عین وخت کې بېرته موږ او تاسو کولی سو په دوامه طریقه کې بیا ځانګړي ښودونکي موږ او تاسو لرو چې د هغوی څخه کولی سو استفاده وکړو. البته په تیزابو او الکلي محلولونو کې زیات استفاده کیږي. د دې ښودونکو په واسطه سره موږ او تاسو کولی سو چې د هغوی یو ټاکلي رنګ سره په یو ټاکلي پی ایچ کې کیدای سي بدلون رامنځته سي. او د دې ښودونکو په واسطه سره کولی سي چې رنګ د تیتریشن په پایله کې تغیر عمومي بدلون عمومي. نو په دې اساس باندې موږ او تاسو دلته وایو چې دلته په تیترانی ټاکلی حجم یا غلظت او پی ایچ درلودونکي دي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو کولی سو چې زیات وختونه د دې فرمول پر اساس باندې د تیزابو غلظت البته د تیتریشن د عملیې په واسطه د تیزابونو او یا د هغوی د غلظت ټاکنه وکړو. البته که چیرې تاسو وګورئ تیزاب او الکلي لرو یعنې اسید بیا یعنې بیز یا الکلي. تیزاب او الکلي کله چې دوی خپل په منځونو کښې زیات وخت تعامل ترسره کوي موږ او تاسو ته مالګه او څه په لاس راکوي البته اوبه په لاس راکوي. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو یو عمومي فرمول لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو سي او وی اے دغه سی بی تقسیم پر وی ضرب وی بی تقسیم پر بی سره سی اے یعنی اسید د تیزابو یا د اسید غلظت او وی اے یعنی د تیزابو حجم. په همدې اساس تقسیم پر څه باندې تیزاب باندې او دلته مساوي کیږي سی بی یعنی د الکلي یا د بیس غلظت د الکلي حجم تقسیم پر څه باندې پر الکلی باندې د دې فرمول په واسطه سره ګران زکون کوم له تاسو کولای شو چې د تریشن البته زکون کو په دې مثال کې واضح شوه د آینن د غره کم وای کچیر مشته مثال را کړی دا وای کچیر د تریشن په عملیه کې شل ملي لیټر سوډیم هایدروکساید محلول د خونسا کول لپاره مور او تاسو 0.3 مولر د محلول 10 ملي لیټر په اندازه لګښت مونډلی وي تاسو د اس ایل محلول غلظت شکری لاست راوړي واضح خبره د ګران زده کوونکو موږ او تاسو دلته لرو چې سوډیم هایدرو اکساید د سیل تیزاب سره داس تعامل کوي چې په نتیجه کې سوډیم کلوراید او اوبه موږ ته په لاس راکړي زموږ څخه په دې ځای کې د سیل تیزاب د محلول غلظت غواړي چې هر یو قیمتونه ګران زده کوونکو ما تاسو ته واضح کړي دي چې د هر یو کمیت قیمت راکول شوی دي د اساس موږ ته او تاسو څخه د سیل البته تیزاب دی د تیزاب او د محلول غلظت رکی فرمول لرو په فرمول کې د هر کمیت پر ځای باندې موږ او تاسو چې وځو کو خپل ټاکلي قیمت ته وځو کو کوم چې ضربي جو ضربو او کوم چې تقسیمي جو یا اختصاري جو اختصارو او ساده کوي بل اخر په دې ځای کې تاسو وینئ چې د تیزاب یا هم البته د سیل تیزاب او د محلول غلظت موږ او تاسو لاس سره او 0.2 مولر چې موږ او تاسو کولای شو مخکې هم وویل چې څه ډول کولای شو چې د پی ایچ اندازه چې کړو معلوم کړو د تیترشن د شودونکو پاسته البته د تیزاب او الکلیو ډیر زیات شودونکي کچیر موږ او تاسو وګورو عضوي مرکبات چې د تیزاب او د الکلیو په توګه عمل کوي او په عین وخت کې په همدغه شودونکو رنګ چې د خپل د پی ایچ یا د هغه د محیط د هایدروجن مثبت آیون د غلظت په مقابل کې یو حساس وي نو په تیزاب او الکلی ګانو کې یا په الکلی ګانو کې د هغوی محیطونه چې دي کېدای شي د هغوی د محیطونو رنګ چې شو کړي بدلون پیدا کړي تغییر پیدا کړي چې زیات وخت دغه شودونکو تر څیړنې لاندې نیول کیږي چې په عمومي ډول سره موږ او تاسو وایي چې دغه شودونکو په دریو ډلو یا په دریو ډولونو باندې ویشل کیږي چې لومړی ډله یې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې ځای کې ولولو چې دا هغه شودونکو کې دي چې د هغوی پی ایچ مساوي دي په اوه سره یعنی که چیرې د یو محلول پی ایچ مساوي وي په اوه سره یا هم په دې حالت کې کېدای شي چې په دې شاوخوا کې د دوی رنګ بدلون ومومي تغییر ومومي یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د بیلګې په توګه که چیرې د لتمس کاغذ موږ او تاسو واخلو په عین وخت کې د تیزابو یو څو څاڅکي ورباندې وڅڅول شي لتمس کاغذ خپل رنګ ته څه ورکوي بدلون ورکوي تغییر ورکوي یعنی دا هغه شودونکي دي چې خپل رنګ یې کېدای شي یعنی چې څه وکړي تغییر او بدلون عمومي یعنی کولای شي چې په عین وخت کې تغییر او بدلون په اساس کېدای شي چې ژړ رنګ واخلي یا هم کېدای شي چې شین رنګ واخلي کېدای شي چې سور رنګ واخلي نو په همدې اساس په تیزابي محیط کې کېدای شي ژړ رنګ او په کلوي محیط کې کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره چې پی ایچ مساوي په اوه سره وي کېدای شي څنګه رنګ واخلي شین رنګ واخلي نو د دې شودونکو څخه وایي د قوي تیزابو او قوي الکلي ګانو تعاملاتو کښې موږ او تاسو څه کولای شو استفاده کولای شو چې دا لومړۍ ډله د تیتریشن د تیتریشن دوهمه ډله بیا هغه شودونکي دي چې کېدای شي د دوی پی ایچ لوی کوچنی وي ته اوه څخه یعنی مقدار یې د پی ایچ یې کېدای شي د اوه څخه کم وي نو په دې اساس دوی کولای شي دلته چې رنګ بدلون وکړي تغییر وکړي که ښه مثال یې یا بېلګه موږ او تاسو ورکړو د میتایل اورنج دی میتایل اورنج کېدای شي چې د دې شودونکو په واسطه سره د قوي تیزابو او ضعیف الکلي د خونسا کولو په وخت کې موږ او تاسو کولای شو چې دلته د تیتریشن د شودونکو د دوهمې ډلې څخه څه وکړو استفاده او کار واخلو خو درېمې ډلې ته رالو ګرانو زده کوونکو د هغه شودونکو دي چې کېدای شي چې پی ایچ یې کم تر اوه وي نو دلته هم بدلون رامنځته کېږي ښه مثال یې فینول فیتالین دی چې د دې په واسطه سره موږ او تاسو کولای شو ضعیف او قوي الکلي ګانو د خونسا کولو لپاره استفاده ورڅخه وکړو راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به د نوټ کتابچې د ځان سره ولرئ او دوی ته به ځوابونه ورکړي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسئ تر بیا راتلونکي لوست پورې شي چارې ولرئ الله مو مل سه
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټول بجوړ روغ او صحت مند به سي. کرانو د کون کو زاستا شون کې او زلبیا تاسو ټول ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون نهم لوسته شراغلاست وای، او هیله لرم چې د لوست رستنی شیبو پر می ملتیا وکړي. موږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د انکل حلایدونه د یو سلو لسمې څپې څخه پیل تر یو سلو اوولسمې څپې پورې به دوام ولري. نو زده کوونکو، موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې ولوستل که چیرې د هایدرو کاربونونو د هایدروجن اتومونه د هالوجنونو یا هم د یو او یا څو اتومونو په واسطه عوض شي یا تعویض شي، د هالایدونو په نوم د هایدرو کاربونونو هالوجني مشتقات پلاس رکوي. دا چې هالایدونه خپله د هایدرو کاربونونو یو هالوجني مشتقات دي، نو د هالوجنونو په واسطه د هایدرو کاربونونو یو او یا څو د هایدروجن د اتومونو د تعویض له امله لاسته راځي عبارت د الکایل هالایدونو څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ، موږ او څو دانې فورمولونه ستاسو لپاره چمتو کړي دي چې دا ټول هغه الکایل هالایدونه دي، لکه برومو میتین په همدې ترتیب سره ډای کلورو فلورو میتین ده، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو نور هم لرو چې دا ټول عبارت الکایل هالایدونو څخه دي. راځو ګرانو زده کوونکو، څنګه چې موږ او تاسو الکایل هالایدونه وپېژندل، راځو اوس د الکایل هالایدونو نوم ایښودنه وایو. چې د الکایل هالایدونو په نوم ایښودنه کښې موږ او تاسو لومړی خو موږ او تاسو د هغوی عمومي فورمول باید زده کړو، بیا که چیرې زیر سو موږ او تاسو د الکایل هالایدونو هم هغه لومړني یا هم پرایمري یا دویمي سیکنډري او په همدې ترتیب سره ټرایټري پر بنسټ د دوی د هغه مرکباتو پر بنسټ باندې کولای سو چې د دوی هالوجن د کاربون له کوم ډول سره یا هم له یو بل اټوم سره که چیرې په اړیکې کې واوسیږي یا هم ویشل شوي وي، دغه کلمه د هغوی د نومونه په سر کې شکوو ور زیاتوو. لکه مثلا موږ او تاسو وایو پرایمري او دغسې په ترتیب سره ټرایټري او داسې نور چې موږ او تاسو وینو. په دې ځای کښې ما یو څو مثالونه تاسو ته چمتو کړي دي چې په یو مثال کښې موږ او تاسو لرو چې پرایمري الکایل الدیهایډ یا هم ټرایټري الکایل الدیهایډ. تاسو وګورئ دلته دا ځکه چې دلته موږ او تاسو وایي دا دیمي هالایډ، نو په همدې خاطر ټرایټري الکایل الکایل هالایډ وایو. او په همدې ترتیب سره دا وګورئ سیکنډري الکایل هالایډ او ټرایټري الکایل هالایډ. په دې ترتیب سره موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د مرکباتو نوم ایښودنه موږ او تاسو ترتیب کړو. یعنی په اخیر کښې موږ او تاسو کولای سو چې د آی ډی ای کلمه څه شي کړو، اضافه کړو، لکه څنګه چې تاسو وینئ. زو ګرانو زده کوونکو، اوس د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکایل هالایدونو لاسته راوړل وایو چې الکایل هالایډ څه ډول لاسته راځي. دا چې خپله الکانونه چې دي په مستقیم ډول د هالوجنیشن د لارې کیدای شي چې هم لاسته راوړل سي، یعنی د الکایل کلوراید او الکایل برومایډ څخه هم کیدای شي چې لاسته راسي. دغه ډول تعاملات چې موږ او تاسو وینو کیدای شي چې د کلورینیشن او د برومونیشن په نوم سره یې ویادول سي، او ځینې وختونه هغه رادیکلونه چې لاسته راکوي کیدای شي چې د صنعتي اهمیت کې ډېر مهم رول ولوبوي. او په همدې ترتیب د کلورینیشن په تعامل کښې که چیرې موږ الکایل هالایډ لاسته راوړو، که چیرې هلته یو لازمه تودوخه 300 درجه د سانتي ګرید ورکول سي، بیا دا ډول الکایل هالایډونه موږ او تاسو په لابراتوارونو کښې هم څه کولای سو ترې لاسته راوړلی سو. د بېلګې په توګه تاسو وګورئ، موږ او تاسو د میتان ګاز لرو چې د کلورین سره په 300 درجه د سانتي ګرید کې تودوخه ورکول کېږي. په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د کلورین کلورینیشن عملیه چې شوله د دوی ترمنځ اجرا سوله، چې په دې په لابراتوارونو کښې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه تعامل څخه الکایل هالایډ هم په همدې ترتیب سره څه شي کو لاسته راوړو. بل هم الکولونه دي کېدای سي له هایدروجن، یعنی د هایدروجن د هالایدونو سره څه شي وکړي تعامل وکړي. که چیرې د هایدروجن د هالایدونو سره بیا تعامل وکړي، په پایله کښې موږ او تاسو ته څه شي په لاس راکوي؟ الکایل هالایډ په لاس راکوي. چې دا خپله د الکایل هالایډ یو عمومي فورمول هم ده، الکایل هالایډ په لاس راکوي او یوه اندازه څه شي اوبه په لاس راکوي. په دې ډول سره موږ او تاسو کولای سو چې د الکایل هالایدونه څه شي کړو لاسته راوړو.
نازو ګرانو زده کوونکو، دا چې اوس په دې برخه کې به اوس موږ تاسو د الکل حلایدونو هغه فزیکی خواص ووایو. فزیکی خواص دا چې هغه الکل حلایدونه چې د هغوی مالیکولي کتله زیات اوسي یا هم لوی اوسي، د هغوی مالیکولي کتله پر اساس د هغوی الکل حلایدونه پرتله هم د هغوی د کاربونونو د اټومونو د یو شان تعداد په درلودلو سره د دوی د ایشېدو درجه هم ورسره څه کېږي زیاتېږي. او د الکل حلایدونو د ایشېدو ټکي چې د هغه له فلورین څخه د آیدین په لوري یا آیدین ته په ترتیب سره داسې څه کېږي لوړیږي، یعنی د فلورین څخه پیل بیا همداسې چې لوړ ځي آیودین لوري ته، کیدای سي په دې ترتیب سره د دوی د ایشېدو درجه چې شي لوړ سي یا هم زیات سي. یعنی که چیرې موږ تاسو یو مثال ورکړو لکه میتایل کلورایډ، میتایل کلورایډ چې د ایشېدو ټکي منفي 40 درجه د سانتي ګراد، خو میتایل برومای چې د 15 درجه د سانتي ګراد، او میتایل آیډای چې د هغه 30 درجه د سانتي ګراد. نو په همدې خاطر وایو چې د فلورین څخه مخ پر د آیودین په لور پورته دلته د دوی د ایشېدو درجه چې شي لوړیږي یا زیاتیږي. بل الکایل حلایدونه چې دی هغوی قطبی مرکبات دي، د همدې پر اساس دا چې دوی قطبی دي په اوبو کې نه حلیږي ځکه هایدروجنی اړیکه نشي جوړولی، او دغه مرکبات چې دي خپل په عضوي محللونو کې له هایدروکاربونونو او الکونونو او پیترونو کښې بیا کیدای سي چې څه شي اوسي حل سي. او د هایدروکاربونونو زیات حلجوني مشتقات یې خپله بې رنګه دي او یا هم په ژیړ رنګ او ځانګړي بوی په درلودلو سره څه کېږي منځته راځي یا هم شتون لري. خو کثافت چې ده خپله د الکل حلایدونو کثافت یې لوړ ده ځکه موږ او تاسو د برومین او پولی کلورین د مشتقاتو پر اساس وایي چې د دوی کثافت لوړ ده او له اوبو څخه یې هم کثافت شته زیات ده. دا وګورو زده کوونکو د الکایل حلایدونو فزیکي خواص او ترازو د الکایل حلایدونو کیمیاوي خواص لولو چې په کیمیاوي خواص کې دوی څه ډول تعاملات ترسره کولی سي، د کومو کومو موادو سره او د تعامل کوم ډول څه کولی سي ترسره کولی سي. لومړی دا چې خپل الکایل حلایدونه چې دي هغوی وایي د هلوجنی اټومونو د هایدرو کاربونونو په مشتقاتو کښې د هغوی له ډلې څخه کیدای سي چې په الکایل حلجنونو کې د کاربون د اټومونو په نسبت د دوی هغه الکترونیګاټیویټي چې ده هغه د کاربون د حل او هلوجن اړیکه چې شي کړي قطبي کړي. نو په همدې خاطر که چیرې د دوی اړیکه قطبي کړي د هستې خوښوونکي تعاملاتو په حلایدونو کښې د هلوجني مشتقاتو د یرغل لاندې راځي او د کاربون له اټوم سره کیدای سي د الکتروني ورځې کثافت یې څه سي لږ سي او دلته یوه اړیکه جوړه کړي چې دغه اړیکه دا ډول کیدای سي چې له مالیکول څخه څه سي هغه هلوجن بې ځایه کړي. کله چې هلوجن ورڅخه بې ځایه شي په پایله کې د هلوجن اټوم خپله په نیوکلوفیلیک بکیه یا پاتشونو باندې څه کېږي تاویز کېږي او بالاخره دغه کله چې تاویز و دلته یو ډول تعاملات چې هغه تاویزي تعاملات دي تاویزي تعاملاتو په نوم سره کیدای شي تاویزي تعاملات څه کړي سره کړي. اول په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وګورئ په دې ځای کښې یو مرکب لرو چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی تر منځ هغه تعویزي تعاملات ترسره سوي دي چې په لومړي پړاو کښې موږ او تاسو وینو چې دلته د میتایل برومایډ هایدرولیز چې خپله د تعامل خپله یو تعویزي تعامل یا نوکلوفیلیک تعامل د ډولونو څخه شمېرل کېږي په نتیجه کې اوبه لاسته راکړي، یعنی اوبه ازاد جوړه الکترونونه لري. نو په همدې خاطر ورته نوکلوفیلیک څه شي وایو تعامل یا تعویزي تعامل وایو لکه څنګه چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو. یو بل خواص دی ګرانو زده کوونکو د کیمیاوي خواصو څخه چې الکایل حلایدونه کیدای سي چې د امونیا سره هم تعامل وکړي چې کله د امونیا سره دوی تعامل کوي په دې تعامل کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی هغه لومړني محصولات یې چې دي هغه به دوی امینونه لاسته راکوي. خو دوهم بیا موږ او تاسو کولی سي چې الکایل حلاید څه شي کړي تاسو راکړي لکه څنګه چې تاسو وینئ تاسو وینو چې الکایل حلایدونه دي د امونیا سره تعامل کوي په نتیجه کښې امینونه په لاس راکوي یا لومړني امین او په همدې ترتیب سره الکایل حلاید په لاس راکوي. او په همدې ترتیب که چیرې موږ او تاسو وګورو دوی له عضوي مالګو سره هم تعامل کولی سي د عضوي مالګو سره که چیرې دوی تعامل وکړي نو له عضوي مالګو سره دوی استرونه څه شي کوي لاس را کوي لکه څنګه چې تاسو ویني دلته په دیما د لکشي فارس کې دا الکال حلای ده او عضوي مال سره مګنیزیم سره تعامل کوي په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د هغوی استرونه موږ تاسو څه کوي په لاس را کوي د عضوي مال سره یو ځای استر هم څه کوي پلاس رکھول کیږي او بل هم د الکایل هلایدونو هغه هایدروجنیشن او هم دې ترتیب ارجایی تعاملات د ټول دي چش کولای سي تر سره کولای سي چې په ارجایی تعامل کې موږ او تاسو وینو چې په دې ترتیب سره هلاید تعامل کوي او په نتیجه کې موږ او تاسو وینو چې د دې څخه چش پلاس راځي هغه هم مثال ده تاسو ګران زده کوونکو اوس د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د الکایل هلایدونو هغه مهم مرکبات و یا مهم الکایل هلایدونه پیژنو چې دا څه ډول مرکبات لري یا مهمې کوم مرکبات دي یو هم دا چې د الکایل هلایدونو مهم مرکبات څخه یو هم میتایل کلوراید ده چې خپل فرمول یې عمومي فرمول CH3Cl ده دا میتایل کلوراید چې د خپل د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید مخشی پیشی دو رازی او پا سلور سو درجه ده سانتیگریت سو دو خکی بیا ده میتان ده کلورینیشن تعمل پا واسطه پلاس رازی هم دارنگ داغ مرکب چیده ده یعنی میتایل کلورایت چیده ده میتایل الکول او هایدروجن کلورایت لتعمل سخه چشکیجی پلور پشار که لاس ده رازی او خپل میتایل کلورایت چیده پا یو سلوون که دستگاهو که ده سلوون که ده عمل ماده پا توگه کار وړل کیږي یا هم ترې استفاده کیږي یو بل فرمول ده مرکب مهم مرکب ده هغه د کلوروفارم په نوم سره یادیږي چې عمومي فرمول CH3Cl3 ده چې دغه کلوروفارم یا هم ترای کلورومیتان چې خپل یو بیرنګه مایع ده چې کیدای شي موږ او تاسو ووایو چې دی خپل یو ځانګړی او خوش بوی لري چې دا مرکب د تودوخې په 2.5 درجه د سانتي ګرید کې پیښېدو راځي او کثافت یې هم 1.8 ګرام پر ملي لیټر باندې دي کچیری کلوروفارم هایدرولیز سی فارمیک اسید لاس سره کوي او د کلوروفارم یو بل نوم هم لامدې ځای څخه اخصل شوی د چخپل کلوروفارم د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي او ربر یو ښه حل کوونکی ده نو دا مرکب یو غشتل انتیسیتیک خاصیت لري او په 1478 میلادي کال کې په جراحي عملیاتو کې خپل د عمومي بیهوشي په توګه انستیزی په توګه ورڅخه چې وسو استفاده وسو خو په اوسنی برخه کې په دې برخه کې موږ او تاسو نوري ناروغي پیدا کړې دي چې خپل د دې خلش کار استفاده کیږي خپل کلوروفارم په آزاد هوا کې اوسېدل کیږي او په همدې ترتیب سره په صنعت کې هم د کلوروفارم د کلسیم هایپوکلورایټ او ایتایل الکول د تعامل په پایله کې کېدای شي لاسته راوړل شي او یو بل مرکب د ګران زده کوونکو چې هغه هم د کاربون تیترا کلورایت په نوم سره یادیږي چې کاربون تیترا کلورایت هم د کلورومیتان په نوم سره هم یادیږي چې خپل یو بیرنګ مایع ده د ایشېدو درجه یې 1.5 درجه د سانتي ګرید ده او کثافت یې هم 1.95 ګرام پر ملي لیټر ده چې خپل د عضوي مرکباتو لکه کاند وازګي ربړ او نورو یو ښه محلولونکی دی او معادله تاسو په همدې ترتیب سره وینئ چې موږ تاسو کولی شو چې په دې ډول سره هغوی څه شو لاسته راوړو الو ګرانو زده کوونکو موږ تاسو د لوست د ارزونې برخې ته چې په دې برخه کې یو څه سوالونه مطرح شوي دي لومړی سوال د الکایل هلایدونو د هایدروکاربونونو مشتقات دی هایدروجنی سلفری اکسیجنی هالوجنی دوام سوال کلوروفارم محصول یا زهری ماده فوسیجن در ریدکشن اکسیدیشن جمعی تعامل تجریدی تعامل دریم در الکال هلایدونو تعامل در امونیا سره هایدروجنی هلایدونه جوړوي هایدروجنی مشتقات بی الهایدونه جیم لومړنی امینونه دال هیس یو مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نن نیوز سیمه موضوع په همدې ځای پای ته ورسې تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاره ولري